جواب 5.
په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. ازادي رادیو اورېدې ازادي رادیو په دې خبرونه کې موز نوریاس نوري هرکلی کوم. وابوري چې د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د موسکو په لانجمن غونډه کې به هڅه وکړي چې طالبان له افغان حکومت سره د سولې مذاکراتو ته وهڅوي. په نړیوالو موضوعاتو کې د امریکا د کانګرس لپاره د منځمهالو انتخاباتو د وروستۍ نتیجې مې خبرو. د غرض پر دې موضوع چې ډیموکراتانو د استازو جرګې اکثریت خپل کړی، دا به د ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر بهرني تګلارې څومره اغېز وکړي او تحلیلي مطلب لرو. د ازادي راډیو دوه اونیز پروګرامونه د اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې خبرونه په دوهمه نیمایي کې خبرو. کولم لای فری واز هر د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه اوروي.
په سر کې د څو مهمو خبرونو سره ټکي. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د مسکو په غونډه کې به هڅه وکړي چې طالبان له افغان حکومت سره د سولې مذاکراتو ته تشویق کړي. د مشرانو جرګې استازي په پکتیکا ولایت کې د افغان امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې د وسلوالو مخالفینو ترڅنګ د ملکي مرګ ژوبلې خبره کړې ده. او د امریکا متحده ایالاتو د پرونیو انتخاباتو لومړني نتایج ښیي چې ډیموکراتانو د استازو جرګې اکثریت څوکۍ ترلاسه کړې دي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د مسکو په غونډه کې به هڅه وکړي چې طالبان له افغان حکومت سره د سولې مذاکراتو ته وهڅوي. د سولې عالي شورا مرستیال او د مسکو په غونډه کې د ګډون کوونکو پلاوی مشر حاجی عزیز الله دین محمد نن ازادي راډیو ته ویل چې دوی به د مسکو د غونډې ګډونوالو ته د افغانستان د سولې د روان بهیر او اهمیت په اړه هم معلومات ورکړي.
زمونږ اجنډا یا لویا خبره خو همدا ده چې د دې لپاره زمینه برابر شي چې افغانستان کې دیجیټل بند شي، دلته امن راشي. او د دې کار لپاره به زمونږ غوښتنه ده چې زمونږ لوري او د طالبان لوري سره مذاکرات تکیني خبرې وکړي او په دې مشکلاتو باندې تر څو مشکلاتو حل لاړ شي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي له مسکو سره تر اوسه پورې هوکړې ته نه دي رسیدلې او د حکومت کوم استازی به هم په دغه غونډه کې ګډون ونه کړي. د دې وزارت چارواکي وایي چې د افغانستان د سولې عالي شورا پلاوی به د یو خپلواک بنسټ په توګه په دې غونډه کې ګډون وکړي. تمه ده د افغانستان د سولې په تړاو په مسکو کې غونډه د نوومبر پر 9 نیټه ترسره شي. په همدې حال کې د افغانستان د سولې عالي شورا د دارلنشا مشر اکرم خپلواک له خپلې دندې استعفا وکړه. د سولې عالي شورا ویان احسان الله طاهری ازادي راډیو ته وویل چې ښاغلی خپلواک نن سهار د کابینې په غونډه کې ولسمشر ته خپله استعفا وړاندې کړه. ولسمشر غنی دغه استعفا منظور کړه. تر دې دمه د نوموړي د استعفا دلیل نه دی څرګند شوی. د مشرانو جرګې استازي په پکتیکا ولایت کې د افغان امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې د وسلوالو مخالفینو ترڅنګ د ملکي مرګ ژوبلې خبره کړې ده. په دغه جرګې کې د پکتیکا ولایت استازي جمعالدین ګیانوال ازادي راډیو ته وویل چې دغه پوځي عملیات تیر شپه په ګیانوال ولسوالۍ کې سوي دي چې د ښځو او ماشومانو په ګډون نه تنه ملکیان پکښ وژل شوي او یو ولس نور ټپیان دي. د پکتیکا سیمه چارواکي بیا د عملیات تاییدوي خو وایي چې دغه عملیات له وړاندې له دوی سره نه و همغږي شوي. د پکتیکا د والی وین ازادي راډیو ته ویل چې د ملکی وګړو د مرګ ژوبلې په اړه تحقیقات کیږي. د کندهار میوند ولسوالۍ کې د کمانډوز ځواکونو په عملیاتو کې ولس وسلوال وژل شوی دی. دغه عملیات د ملي اردو ځنګړو ځواکونو د نړیوالو په مرسته تیره شپه د میوند ولسوالۍ د بند تیمور په سیمه کې ترسره کړی دی. په جنوب کې د ملي اردو د 205 اتل قل اردو ویان تورن احمد صادق عیسا وایي چې دغه عملیات د کمانډوز ځواکونو د کشفي معلوماتو پر بنسټ ترسره کړي چې پکښې ولس وسلوال وژل شوی او نور ژوبل دي. ایسا وویل چې په ترسره شوو عملیاتو کې د وسلوالو مختلفې وسلې چاودیدونکي توکي او 14 موټر سایکلونه هم د امنیتي ځواکونو لخوا له منځه وړل شوي دي. طالب وسلوالو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. ټاکل شوې سبا ته په هند کې د سوبروتو کپ نړیوالې سیالۍ پیل سي. د افغانستان د فوټبال تر 14 کلونو کم عمر لوبډله په دغو سیالیو کې د ګډون لپاره هند ته رسېدلې. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د معلوماتو له مخې په دغو سیالیو کې به افغان لوبډله درې لوبې وکړي چې لومړۍ لوبه یې د نومبر په 8مه، دوهمه یې د همدې میاشتې په 10مه او درېیمه یې په 12مه نیټه ده. دغه سیالۍ د 40 آسیایي هیوادونو په ګډون د نومبر په 8مه په هند کې پیلېږي. د امریکا متحده ایالاتو د پرونیو انتخاباتو لومړنی نتایج شي چې دیموکراتانو د استازو جرګې اکثریت څوکۍ ترلاسه کړې دي او جمهوري غوښتونکو په سنا مجلس کې خپل اکثریت ساتلی دی. رسنۍ راپور ورکړي چې دیموکراتانو د استازو جرګې د کنټرول لپاره د اړتیا وړ درویش څوکۍ خپل کړې دي. په دغه جرګې کې د جمهوري غوښتونکو د واک له ختمېدو سره د امکان سته چې ډونالد ټرمپ د ولسمشرۍ په پاتې دوو کلونو کې تر ډېر فشار لاندې راسي. دیموکراتان به د ولسمشر اجرایي صلاحیت ډېر تر کنټرول لاندې راولي. امکان لري هغوی د ځینو قوانینو د منظوري مخه ونیسي او د 2018 کال انتخاباتو کې د روسي چارواکو او د ولسمشر ټرمپ د انتخاباتي کمپاینرانو ترمنځ د اړیکو تورونه تعقیب کړي. په دې برخه کې د ولسمشر ټرمپ د استجواب لپاره به په استازو جرګې کې د ساده اکثریت غوښتنه کافي وي. او د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوغان وایي کله چې لشپژو میاشتو وروسته د امریکا متحده ایالاتونو موافقتونه ختم سي، ترکیه به له ایران د تیلو او ترانسپورټي صنایعو بندیزونه په پام کې ونه نیسي. اردوغان د سه‌شنبې په ورځ په انقره کې خبري اعلانو ته ویلي دي چې دا کارونه د نړۍ د توازن د له منځه وړلو لپاره کېږي او دا چې نه غواړي په امپریالیستي نړۍ کې ژوند وکړي. واشنګټن د دوشنبې په ورځ په ایران بندیزونه له سره پیل کړل. ترکیه چې د ایران د تیلو یو لوی واردونکی هیواد دی، د غوی ودونو په ډله کې راغلی چې امریکا یو وخت ورکړی څول ایران د تیلو اخستل سفر ته ورسوي. د خبرونو پای
له پری بازار نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واورول. ولانه په خبرونه کې به واوري چې د افغانستان د سولې علي شورا وایي د مسکو په غونډه کې به هڅه وکړي چې طالبان له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته وهڅوي. ځکه دا
غوښتنه ده چې څنګه لورې او د طالبان لورې سره مذاکرات تکیني خبرې وکړي او د مشکلاتو باندې کوم څه حل
لازم ده. د مسکو غونډه د سولې د بهیر له ګړندې کې دوه سره مرسته کولای شي.
کله چې د کانفرنس قربا طالبان د موخف حمایت کوي نو زه فکر کوم بیا د افغانستان پلاوی ته یو ډیر ستونزمنه کار دی چې دوی خپل نظریات په ګډونوالو باندې ومني.
په دې اړه مو د چارو دیو کار په نظر اخیستی د افغانستان انتخابات خپلواک کمیسیون وایي د یولسو ولایتونو د یو شمیر مرکزونو رای له سره شمیري. په سیمه ییزو موضوعاتو کې پاکستان د پیسو له نړیوال وجهي صندوق IMF سره د پور په اړه خبرې پیلوي. د امریکا متحده ایالاتونو تازه بندیزونه چې پر ایران لګول شوي څومره شدید دي او څه عواقب لري په دې اړه یو تحلیلي راپور لرو. دغه راز د امریکا د کانګرس لپاره د منځمهاله انتخاباتو د وروستۍ نتیجې او دا چې دیموکراتانو برای بچی د استازو جرګې اکثریت خپل کړی دی ولسمشر ډونالد ټرمپ پر بهرنۍ تګلارې څومره اغیز وکړي په دې اړه هم یو تحلیلي راپور لرو. د کندهار د خرقی زیارت په اړه که غواړی نور معلومات ترلاسه کړئ د ازادي رادیو د ژوند په شیبو کې اونیس پروګرام ته وښی.
موږ د جمعې په شپه باندې و شوزو ته د زیارت خلاصو د خلک مبارکه او د جمعې په ورځ و نه نوت.
له اساسي بشري حقوقو بل اونیس پروګرام سره دا پروګرام یو ځای خبرونه په دوهمه نیمه کې درته خبرو. ازادي رادیو او ریډیو خبرونه پاتې برخه به حمزه نوري اسنوري د خپل تخنیک همکار شمشاد زادران په مرسته وړاندې کوم. راز د خبرونه لومړی موضوع ته د افغانستان د سولې علي شورا وایي د افغانستان د سولې په اړه د موسکو په لانجمنه غونډه کې به هڅه وکړي چې طالبان د افغانستان له حکومت سره د سولې خبرو ته وهڅوي. د سولې د علي شورا مرستیال او د موسکو په غونډه کې د ګډون کیدونکو پلاوی مشر حاجی عزل دین محمد نن ازادي رادیو ته وویل چې د موسکو د غونډې ګډونوالو ته به د افغانستان د سولې د روان بهیر او اهمیت په اړه معلومات ورکړي. کریټیکل شوی و چې د افغانستان د سولې په اړه د موسکو غونډه د روان میلادي کال په سپتمبر کې جوړه شي، خو د ځینو دلایلو له امله دغه غونډه تر اوسه ځنډیدلې ده. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان صبغت الله احمدي پرون ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان حکومت ځکه په دې غونډه کې رسمن برخه نه اخلي چې وسلوالو طالبانو ته د یوې ډلې په توګه پکې بلنه ورکړل شوې ده. نور تفصیل د ازادي راډیو د خبریال وصل وصال پر راپور کې اوري.
د افغانستان د سولې علي شورا وایي د مسکو په ناسته کې به تر ډیره تمرکز پر دی چې طالبان د سولې خبرو ته وهڅوي. د شورا مرستیال او د مسکو په ناسته کې د ګډون کوونکي پلاوی مشر حاجی عزیز الله دین محمد د چهارشنبه پر ورځ ازادي رادیو ته وویل چې په دغه ناسته کې به له طالب پلاوی وغوړي چې نور په افغانستان کې له جګړې او وینې تویونې لاس واخلي.
نو زمونږ د اجنډا یا لوی خبره خو همدا ده چې د دې لپاره زمینه برابر شي چې افغانستان کې د تویدل بند شي، دلته امن راشي. او د دې کار لپاره به زمونږ غوښتنه دا وي چې مونږ لورې او د طالبان لورې سره مذاکرات تکینی خبری وکړي او په دې مشکلاتو باندې تر څو مشکلات حل لاږو.
دا په داسې حال کې ده چې ټاکل شوی د افغانستان د سولې په اړه د مسکو ناسته د روانې لمریزې میاشتې په نهمه د راتلونکي جمعې په ورځ د روسیې په کوربتوب جوړه شي. په دغه ناسته کې د سولې علي شورا د مرستیال حاجي عزیز الله دین محمد په مشرۍ یو شپږ کسیز پلاوی چې په ترکیب کې حبیبه سرابي، عطاو رحمان سلیم، مولوی عبدالخبیر اوچقون او د سولې علي شورا د درلنشاد دوه غړي شامل دي. په داسې حال کې چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د مسکو په ناسته کې د نګډون خبر ورکړی، خو تېره ورځ رویټرز خبري اژانس د یو شمېر روسي چارواکو له قوله خبر ورکړ چې د طالبانو استازو په دې ناسته کې له ګډون سره موافقه کړې او مسکو د پخواني ولسمشر حمید کرزي په ګډون یو شمېر نورو مطرحو افغان سیاستوالو ته هم په دغه ناسته کې د ګډون بلنه ورکړې ده. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان صبغت الله احمدی د سه شنبه پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې افغان حکومت ځکه په دې ناسته کې برخه نه اخلي چې وسلوالو طالبانو ته د یوې ډلې په توګه پکې بلنه ورکړل شوې ده. ټاکل شوی وه د مسکو ناسته شاوخوا دوه میاشتې وړاندې د سپتمبر میاشتې په لومړیو کې جوړه شوې وای، خو ظاهرا د افغان حکومت په غوښتنه دا ناسته وځنډول شوه. په ورته وخت کې د مشرانو جرګې دوهم مرستیال محمد آصف صدیقي د افغانستان د سولې په بهیر کې د روسیې رول مهم بولي او په دې هیله ده چې مسکو ناسته به د افغانستان د سولې په تړاو ښې پایلې ولري.
ما فکر میکنم که تا اندازه خیلی زیاد
دی وای زما په اند د ترڅنګ چې موږ په طالبانو کار کوو چې سولې ته راوبولو، دا هم ډیره مهمه ده چې روسیا څنګه دې ته وادار کړو. هغه طالبان چې له دوی سره په اړیکه کې دي هغه د سولې خبرو ته وهڅوي، ځکه هغه قربانه دي او په دې برخه کې ډیر مهم رول لري. د افغانستان اجرایی ریاست هم له دې وړاندې ویلي چې د مسکو ناسته به د افغانستان د سولې د مذاکراتو لپاره یو دروازه پرانیزي. د اجرایی ریاست مرستیال وین امید میسم ازادي راډیو ته ویلي چې د سولې علي شورا غړي د افغان حکومت په استازیتوب د مسکو په غونډه کې ګډون کوي او د نوموړي په خبره دغه ناسته به د افغانستان د سولې په تړاو ښې پایلې ولري. وصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
ټاکل شوی بل سبا یعنی د جمعې په ورځ مسکو به د دې غونډې کوربه وي. د افغانستان د سولې په اړه د مسکو د غونډې د اهمیت په اړه مو د سولې او جګړې د انسټیټیوټ د رئیس حکمت الله اعظمي نظر اخیستی دی. ښاغلی اعظمي په دې باور دی چې د مسکو په غونډه کې د ګډونوالو ترکیب ته په پام سره به هغه د افغانستان د سولې له روان بهیر سره کومه مرسته ونه کړي. بیا هم د ازادي راډیو خبریال واصل وصال له ښاغلي اعظمي سره مرکه کړې. د مسکو د غونډې په اړه ښاغلي اعظمي وویل،
زه فکر کوم چې دا غونډه به مثبت نه ونه کړي، نتیجه په سوله کې ونه کړي. په څو دلیله، یو خدای دی چې دغه د افغان دولت کوم پلاوی چې دا دومره باصلاحیته نه چې د طالبانو سره سولو باندې مذاکراتو باندې خبرې وکړي. یو دومره خبره دا د طالبانو استازي چې راځي هغه د سول دپاره دی وایي چې نه راځي، نه فقط د کانفرنس سره ګډون دپاره او روسیې سره چې وعده کړې ده چې ګډون به کوي دې دپاره راځي. اوس زه فکر کوم دغه په سیمه کې دا اجماع جوړه شوې ده چې باید په افغانستان کې سول دپاره په مشترک ډول کار وشي، او په دې کې زه کریډیټ ورکوم ډاکټر صاحب زلمی خلیزاد ته چې دا د روسانو سره تر کومه اندازه چې خبر یم د روسانو سره ځینې مجلسونه شوي دي. ډاکټر صاحب خلیزاد مجلسونه کړي دي چې یو تفاهم ته سره رسیدل دي چې افغانان باید په دا مجلس کې.
اوس چې دغه پلاوی د سولې علي شورا لخوا په مستقل ډول باندې ځي هلته ګډون کوي، باید دوی په کومو مسایلو باندې تمرکز وکړي چې حداقل هغه هیوادونه چې د مسکو په ناسته کې ګډون کوي هغوی ته د افغانستان د سولې اهمیت او ارزښت په ډاګه کړي، او طالبان هم دې ته واداره کړي چې هغوی راشي د سولې خبرو ته او مذاکراتو ته کښېني او څه ناڅه له جګړې لاس واخلي او قناعت وکړي.
زه فکر کوم په دا ټولو هیوادونو چې په دا کانفرنس ګډون کوي د امریکا په شمول باندې، دا دوی ټول د افغانستان د سولې اهمیت باندې پوهېږي چې په افغانستان کې سوله مهمه ده. دا که افغان طالبان دي که دا افغان دولت دی، دا په ټولو باندې په دې باندې فکر کوم په دې باندې ډېر واضح پوهېږي چې په افغانستان کې سوله مهمه ده او باید سوله راشي. مګر مشکل دا دی چې په هغه جزئیاتو باندې، په هغه مهم مسلو باندې بحث دی. زه فکر نه کوم چې په هغه موضوع باندې دي په مسکو کې بحث وشي. یو ستونزه دا ده چې مثلا مسکو خپل د افغان طالبانو هغه موقف چې کوم دی د هغې طرفدار کوي، نو کله چې کوربه هیواد یا د دې کانفرنس کوربه د طالبانو دغه کینو بیا د موقف حمایت کوي، نو زه فکر کوم بیا د افغانستان پلاوی ته یو ډېر ستونزمنه کار دی چې دوی دې خپل نظریات په ګډونوالو باندې ومني یا وادار کړي.
د افغانستان د سولې او جګړې د انسټیټیوټ رئیس حکمت الله اعظمي و چې په مسکو کې د افغانستان د سولې په اړه د کېدونکو غونډې په اړه نظر سره شریکه و.
شی ټول ملت ته ورپه ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یووالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دوی موږ دې ته وهڅو.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر من اشتباه نکنم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور آقا سیاست مداران چه میشه افغانان پا ژبه و پا قوم و پا سمت و پا تنظیم بدی بیشی باید اوگوی اعتدار فرصت رو تک رایست.
تاوده سیاسی او طولنیز بحثونه ده آزادی پا چپوکی پروگرام که هر پنج شنبه ده کابل پر وقت ده مبشین لدو تر چلور بجو لی آزادی رادیو.
سبا بیا هم د دې پروګرام ورده بیا هم په افغانستان کې د سولې د روانو هڅو موضوع په دې پروګرام کې څیړو. تاسو لپاره هم یو فرصت دی چې د سولې په اړه خپل نظر د ازادي راډیو له لارې له نورو سره شریک کړئ او کوم پوښتنه لرئ له هغو مسؤولو چارواکو چې دې پروګرام ته بلنه ورکوو وپوښتئ. ازادي راډیو اوري هره ورځ د سهار له اوو بجو د ماښام تر اوو بجو خپرونې کوو. د افغانستان انتخابات خپلواک کمیسیون وایي د یولسو ولایتونو د یو شمېر مرکزونو رایه له سره شمېري. د دې کمیسیون مرستیال ویاند میرزا محمد حق پرست ازادي راډیو ته وویل دغه پریکړه د شکایتونو کمیسیون په غوښتنه او د وررسېدلو شکایتونو د څېړنې په هدف شوې ده. د افغانستان د ازادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا هم د دغه پریکړې هرکلی کوي او ټینګار کوي چې د مشکوکو رایو بیا څېړنه د انتخاباتو د نتیجو له شفافیت سره ښه مرسته کوي. نور جزئیات د ازادي راډیو د خبریال رحمت الله افغان په راپور کې اوري.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وای د یولسو ولایتونو د هغو مرکزونو رایه به بیا شمیرل کیږي چې د نتایجو په پاڼو کې قلمي لاسوهنې سوي وي او یا د انتخاباتو په ورځ له دغو مرکزونو د شکایتونو راپورونه ورسېدلې دي. د دغه کمیسیون مرستیال بیان میرزا محمد د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دغه پریکړه د ولسي جرګې د انتخاباتو پایلو کې د شفافیت په هدف د شکایتونو کمیسیون په غوښتنه سوې ده.
یولسو ولایتونو کې چې په هغه کې بغلان شامل دی، شپږ پنځوس مرکزونه دی، غور شامل دی، دو شپېته مرکزونه، همدارنګه بدخشان شپېته مرکزونه، کاپیسا و مرکزونه، پنشیر ټول ټاکنیزه حوزه، پکتیکا یو شپېته مرکزونه، زابل دوه مرکزونه، هلمند نه مرکزونه، نیمروز درې مرکزونه، وردګ شپږ سلویش مرکزونه، بامیان دو پنځوس مرکزونه. په دې یولسو ولایتونو کې به د ټاکنو خپلواک کمیسیون د خوا څخه بررسي ترسره کیږي.
دا په داسې حال کې ده چې د ولسي جرګې د میزان د اتویشتمې او نهویشتمې او دغه شان د عقرب د پنځمې په انتخاباتو کې د بایومیټریک سیستم او د نوملړ په اړه زیات شکایتونه موجود وو. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې له ولایتونو نه د انتخاباتو ټول حساس مواد مرکز کابل ته رسېدلي او د ډلبندۍ په مرکز کې تر اوسه سل زره رایې جمع او ثبت سوي دي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون اعلان کړی چې د قوس میاشتې په دویمه نیټه به له کابل پرته د ټولو ولایتونو د انتخاب تو ابتدایي نتایج اعلانوي او د همدې میاشتې په لسمه نیټه به د کابل لومړنۍ پایلې اعلان کړي. په ورته وخت کې د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا وایي په ځینو مرکزونو کې د محافظتي کڅوړو پر ځای اموزشي کڅوړې ډکې سوي چې د مرکزونو د نتایجو شفافیت یې له ستونزو سره مخ کړی. د دغه بنسټ ویاندې مروه امینی ازادي راډیو ته وویل د کمیسیون لخوا د مشکوکو رایو بیا شمیرنه د انتخاباتو د نتایجو په شفافیت ښه اغیز کولی شي او دا یو نیک اقدام دی.
دا ښه خبر ده او هر څومره زر زر دغه ولایتونه خلاصیږي نتیجې به هم اعلانیږي او موږ به ولسمشري زو ټاکنو ته هم سم آمادګی نیسو او خلکو به له ستونزو سره نه مخامخ کیږي.
اغه لمروازیه تبي د انتخاباتو خپلواک کمیسیون باید له ژمنې سره سم د ولسی جرګې نتایج اعلان کړي څو د جمهوری ریاست انتخاباتو ته لارې هوار شي.
ازادي رادیو اوري. پاکستان له آی ایم ایف یا د پیسو نړیوال وجی صندوق سره د پور په اړه خبرې پیلوي. پاکستان له دې سره سره د پیسو نړیوال صندوق د پور لپاره مراجعه کوي چې د هیواد له سعودي عربستان او چین څخه هم د پور ژمنې ترلاسه کړي دي. پاکستان له جدي اقتصادي ستونزو سره مخامخ دی او یوازې په روان میلادي کال کې دولس میلیارد ډالرو ته فوري اړتیا لري. اسمت سروانې تفصیل اوروي.
پاکستان به د خپل زیاتیدونکو اقتصادي بحران د مخنیوي لپاره د پیسو له نړیوال صندوق یا آی ایم ایف سره نن چهارشنبه د پور په اړه خبرې پیل کړې. د پاکستان د مالیه وزارت ویندوی نور احمد وویل د پیسو نړیوال صندوق به د اقتصاد پر ټول وضعیت، خطرونو او همداراز په دې اړه غور وکړي چې څرنګه یې چاره کېدای شي. شغلی احمد همدار زول حکومت خپل کورنۍ کار بشپړ کړی او تمه لري چې له آی ایم ایف سره د دوی مشارکت به درې کاله دوام وکړي. د پیسو له نړیوال صندوق سره د پاکستان خبرې چې له 1980 میلادي زیرا په دی خو د صندوق ته د پاکستان دیارلسمه مراجعه ګڼل کیږي د روان نومبر په شلمه پای ته رسیږي. اسلام آباد ته د پیسو د نړیوال صندوق د پلاوي تر رسیدو څو ساعته مخکې د پاکستان د مالیه وزیر اسد عمر اعلان وکړ چې د اوس لپاره د چین او سعودي عربستان په مرسته د پاکستان د مالی بیلانس د بحران یا د پیسو د زیرمو د کمیدو مخه نیول شوې ده. د پاکستان د مالیه وزیر د سه شنبې په ورځ یوې خبري غونډې ته وویل پاکستان د روان مالی کال لپاره 12 میلیارد ډالر ته اړتیا لرله، خو سعودي عربستان لوړاندې څخه د 16 میلیارد ډالر ژمنه کړې او پاتې پیسې به چین او نورو ځایونو څخه ترلاسه شي. تیره میاشت سعودي عربستان اعلان وکړ چې د پاکستان مرکزی بانک ته به د اسعاري زیرمې په خاطر د یو کال لپاره 3 میلیارد ډالر او د 3 میلیارد ډالرو په ارزښت به تیل په پور ورکړي. چین هم به جنگ ته د پاکستان د صدر اعظم عمران خان د سفر پترس کې د هیواد ته ژمنه ورکړې چې پر اقتصادي بحران د لاسبری په خاطر به مرسته وکړي. د چین د مرستې جزئیات تر اوسه پورې څرګند شوي نه دي. پاکستان څو ځلې هڅه وکړه چې له IMF څخه پور واخلي، خو د دې صندوق د پور شرایط یو څه سخت دي.
د افغانستان په بل ګاونډ ایران د دوشنبې له ورځې راهیسې امریکا پراخ بندیزونه لګولي دي. پر ایران لګول شوي دغه بندیزونه څومره شدید دي او څه عواقب به ولري؟ ځینې تحلیلګران وایي پر ایران د امریکا دغه بندیزونه دومره شدید دي چې کیدای شي د ایران د رژیم د نسکورېدو سبب شي. یو شمېر نور بیا وایي دغه نوي بندیزونه د پخوانیو هغو غوندې نړیوال ملاتړ له ځان سره نه لري. د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور نور جزئیات سالم محمد صالح وړاندې کوي.
د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر پر ایران د امریکا تازه بندیزونه چې تیره دوشنبه یې عملي کېدل پیل سول تر ټولو شدید بللی دي. ډونالډ ټرمپ ویلي چې دغه مجازاتوونکي اقدامات به تهران اړ باسي خپل ناوړه چلند بدل کړي. تحلیلګران وایي د امریکا نوي اقدامات په حقیقت کې په هغو بندیزونو کې چې واشنگټن پر ایران لګولي تر ټولو قوي دي. خو دوی دا هم وایي چې دغه بندیزونه په پراخه پیمانه نړیوال ملاتړ له ځان سره نه لري، حال دا چې نړیوالو پر ایران د مخکنیو لګول سویو بندیزونو ملاتړ کړی و. پر تهران د امریکا تازه بندیزونه وروسته له هغې عملي کیږي چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ د 2015 میلادي کال له اټومي تړون څخه د واشنگټن د وتلو اعلان وکړ. د ایران او د نړۍ د شپږو پیاوړي هیوادونو ترمنځ د دغه لاسلیک سوي تړون هدف د ایران د اټومي پروګرام محدودول و. په بدل کې یې له ایرانه ځینې بندیزونه لرې کړای سوي وو. په واشنگټن کې د منځني ختیځ د چارو په انسټیټیوټ کې د ایران د یوې اړوندې پروژې مشر احمد مجیدیار وویل د دغو بندیزونو تر څنګ د ایران 390 افراد او شرکتونه هم په تور لیست کې شامل کړای سوي دي. د امریکا تازه بندیزونه تر ډیره د ایران د تیلو صادرات، بانکي سیستم او د ترانسپورټ سکتورونه په نښه کوي. په دغو بندیزونو کې 50 ایراني بانکونه او مرستندوی شرکتونه، تر 200 زیات اشخاص، د انتقالاتو د سکتور کشتی، د تهران ملي هوایی شرکت ایران ایر او دغه شرکت تر 15 زیات الوتکې شامل کړي سوي دي. د بریتانیا په برمنګهام پوهنتون کې د ایران د چارو متخصص سکاټ لوکاس ازادي راډیو ته وویل د امریکا دغه بندیزونه له هدفمندو بندیزونو څخه عمومي تحریمونو ته بدل سوي.
This is a general set of sanctions which is
دا عمومي بندیزونه دي چې هدف یې د ایران د رژیم بشپړ نسکورول دي، ځکه نو په پام کې د تر 300 زیات شرکتونه او اشخاص په تور لیست کې شامل کړی شي.
شغلی لوکاس وایي د بندیزونو هدف دا دی چې د ایران د تیلو د صادراتو له درکه د ایران د عوایدو دا سرچینه محدود نه بلکې په مکمل ډول بند سي. واشنگټن اته هیوادونه مستثنا کړي چې د 2019 میلادي کال تر مارچ میاشتې پورې د ایران تیل رانیولای سي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا او اروپایي ټولنې د امریکا د پخوانیو بندیزونو چې د 2015 میلادي کال له تړونه مخکې پر ایران لګول سوي وو ملاتړ کړی وو، خو د امریکا وروستي مجازاتوونکي اقدامات یو اړخیز ګڼل کیږي. د ایران د چارو متخصص احمد مجیدیار وایي د ټرمپ ادارې ته به ګرانې وي چې دغه بندیزونه په شدید ډول عملي کړي، ځکه نړیوال ملاتړ یې کم دی. خو نور تحلیلونکي بیا وایي حتی د امریکا دغه یو اړخیز بندیزونه به هم تر یوه حده زیات قوي او شدید وي چې د ایران تجارتي اړیکې، مالي سکتور او په دغه هیواد کې بهرنۍ پانګونه به اغیزمنه کړي. په وروستیو میاشتو کې په لسګونو غربي شرکتونه د امریکا د شدیدو جریمو له بیرې له ایران څخه وتلي دي.
پر ایران د امریکا د نویو پراخو بندیزونو د اغیز په باب مو تحلیلي راپور واورېده. په امریکا کې هم نوی تغییرات را روان دي. د امریکا د کانګرس لپاره د منځمهالو انتخاباتو لومړنۍ نتیجې ښیي چې دیموکراتانو د استازو جرګې اکثریت خپل کړی دی، خو د سنا جرګې کنټرول بیا هم د جمهوري غوښتونکو په لاس کې دی. اوس د استازو جرګې اکثریت له دیموکراتانو سره د امریکا بهرني سیاست کې به څه ډول بدلونونه راځي؟ رضوان مراد په دې اړه د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې راپور وړاندې کوي.
که څه هم د امریکا د سیاسي سیستم له مخې اجرایه قوه یعنی سپینه ماڼۍ د بهرنۍ تګلارې په برخه کې زیات صلاحیتونه لري، خو کله چې موضوع لګښتونو، د جګړې بودیجې، ډیپلوماټیکو او یا استخباراتي عملیاتو ته ګرځي، په هغې صورت کې بیا د کانګرس د استازو جرګې باید تصویب کړي کنه سپینه ماڼۍ له ستونزې سره مخ کیږي. تر اوسه پورې چې د کانګرس په دواړو جرګو کې د جمهوري غوښتونکو اکثریتو په دې برخه کې کومه ستونزه نه وه، خو اوس چې دیموکراتانو د استازو د جرګې اکثریت ګټلې ده، ښایي یو لړ بدلونونه رامنځته شي. د افغانستان په اړه ښایي د امریکا په بهرني سیاست کې کوم بدلون رانشي، ځکه د 11 سپتمبر تر بریدونو وروسته د امریکا دواړو ګوندونو، جمهوري غوښتونکو او دیموکراتانو په ګډه په افغانستان کې واشنگټن له پوځي مداخلې ملاتړ کړی دی. د ولسمشر بارک اوباما د واکمنۍ پر مهال د نوموړې ادارې ژمنه کړې وه چې له افغانستان څخه به ټول سرتیري وباسي، خو د افغانستان جګړه لا دوام لري او د پای ته رسېدو څرکې نه لګیږي. اټکل کېږي چې ډیموکراټان به تر ډېره بریده د افغانستان د جګړې په غیر پوځي حل لارې ټینګار وکړي، هغه څه چې د متحده ایالاتو اوسنۍ اداره هم ورته پاملرنه کوي، او دا کار د افغانستان د سولې پروسې ته قوت وربخي. د روسیې له خوا له خپلې خاورې سره د کریمیا ټاپو وزمې د یو ځای کولو او د اوکراین په ختیځ کې د روسیې د مداخلې په اړه بیا دیموکراتان او جمهوري غوښتونکي یو نظر لري، او دواړه ګوندونه پر مسکو د بندیزونو پر دوام ټینګار کوي. د امریکا په کانګرس کې دوه ځواکمن کسان نور نشته چې یوې د سنا مجلس د بهرنۍ اړیکو د کمیټې مشر باب کراکر دی چې استعفا کړې، او بل سناتور جان مکینو چې په 13 اگست میاشت کې ومړ. د ایران په مسئله کې ډیموکراتان او جمهوری غوښتونکي مختلف دریځونه لري. ډیموکراتانو د بارک اوباما د واکمنۍ پر مهال له ایران سره اټومي موافقه لاسلیک کړه، خو جمهوری غوښتونکي ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د ګوند غړو یې پر دې موافقې انتقادونه کړي، او پر ایران د فشارونو په زیاتولو ټینګار کړی دی. جمهوری غوښتونکي نه یوازې د ایران د اټومي پروګرام له امله، بلکې په منځني ختیځ کې د هغه څه په خاطر چې دوی یې له تروریستي ډلو د تهران ملاتړ بولي، د ایران پر رژیم د فشارونو د زیاتولو غوښتونکي دي. په روسیا او ناټو کې د برتانیې پخوانی استازی ایان باند په دې نظر دی چې د امریکا د کانګرس منځمهاله انتخابات اروپایي ټولنې ته هم یوه اشاره ده چې وپوهیږي امریکا کوم لور ته روانه ده. په بروکسل او لندن کې مقامات منتظر دي چې د امریکا نوی کانګرس د خپلو اروپایي شریکانو قدر وکړي، او له اروپا او ناټو سره د امریکا د اړیکو د اخلالولو لپاره د ولسمشر ډونالډ ټرمپ توانمندي محدود کړي. د سعودي عربستان په اړه به د کانګرس د غړو په دریځونو کې بدلون موجود وي، که څه هم امریکا له سعودي سره د وسلو د میلیاردونو ډالرو قراردادونه کړي، او ریاض له خپل لوري د تیلو د مارکیټونو په متوازن ساتلو کې رول لوبولی دی. خو په استنبول کې د سعودي خبریال جمال خاشقجي وژل کېدل، د یمن جګړه او د بشري حقونو موضوع هغه مسئلې دي چې ډیموکراتان پرې زیات تمرکز کوي. دا هم امکان لري چې ډیموکراتان سعودي عربستان ته د سزا ورکولو لپاره دغه هیواد ته د وسلو د پلورلو او د واشنگټن او ریاض ترمنځ د اټومي موافقې چې سعودي حکومت یې غوښتونکی دی مخه ونیسي.
ستاسو له پیغامونو
شاید عبدالله افغان د کندهار خصوصا سرپاړي کې محترم څنګه چې د جهادي ګوندونو په نوم ائتلاف جوړېږي او بیا پر افغانستان یو توره تیاره راولي. البته دا د مجاهدینو ائتلاف نه دی، دا د افغان کوش او د افغان چور او د افغان فروش یو ائتلاف دی. هر څوک چې په ګډ دی، که سید دی، که ملا دی، که پیر دی، که جمهور رئیس زوړ دی، که هر څوک، که اتل دی، که قاتل دی، هر څوک چې په ګډ دی، دا موږ نه خوښول نه مو په کار دی. دیو خلکو دا 10 کاله امتحان شوی دی. امتحان شوی سړی په کانکور کې نه شي کامیابه کېدلی، هغه دی بالا خپل بستی په شا واخلي. دیدی د دوی بودیجې او ذخیرې پر کمېدو شوې، نو اوس بیا غواړي خپل بودیجې او ذخیرې ډکې کړي، خپل جیبونه ډک کړي. افغانان بیا د یو ویر او یو سرې د اور وکندې کې ور وغورځوي. دا د جهاد په نامه باندې ګټې کوي، دا نه جهادیان دي او نه څوک دي، دا
وطن کشی خلاف دی هر څوک چې په ګډ دی هغه ټول دغه دی. وسلام
بلا سلام علیکم. زه منصور سٹائلیم د پکتیکا بارمل بارډر څخه در سره تماس کوم. زموږ یو سړک ته چې کومه مومي سړک راغله د بارډر ته دا په جوړې دی وروره خو بس دا سیدا کنه چې دلته ځنه ډنګو وکړې پاتې دی هغه کوم غاډه انجینر هغه وایي چې دا موږ نه ګرځو موږ دا غوړ د حکومت نه چې بس موږ ته لارې جوړې کړو شبکې ته ولګوي سکولونه را تراشي زموږ د دم نه ولسوالي ده کنه. وسلام په احترام.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
دا ستاسو څو پیغامونه چې د ازادي رادیو په سپتون کې ماشین کې مو پریښي او د خبرونه دوه نیمه ته ورسېدو. په افغانستان کې د مازیګر څلور نیمه بجې دي. د ازادي رادیو دوه اونیز پروګرامونه د اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې د خبرونه په دوه نیمه کې درته خبرو. خو اوس فریبا ظاهر ته ورکو چې د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سره لیکونه وړاندې کړي.
د افغانستان د سولې علي شوراوي د مسکو په ناسته کې به هڅه وکړي چې طالبان له افغان حکومت سره د سولې مذاکراتو ته وهڅوي. تمه ده د افغانستان د سولې په اړه د مسکو غونډه د نوومبر پر 9 نیټه ترسره شي. د سولې د علي شورا د دارلنچا مشر اکرم خپلواک خپل دندې نن استعفا وکړه. د مشرانو جرګې استازي په پکتیکا ولایت کې د افغان امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې د وسلوالو مخالفینو ترڅنګ د ملکي مرګ شوبلې خبره کړې ده. د کندهار میوند ولسوالۍ کې د کمانډو ځواکونو په عملیاتو کې ولس وسلوال طالبان ورجل سوی دي. د عملیات ملي اردو ځنګړو ځواکونو د نړیوالو په مرسته تیر شپه د میوند ولسوالۍ د بند تیمور په سیمه کې ترسره کړی دي. ټاکل شوی سبا ته په هند کې د سوبروتو کپ نړیوالې سیالۍ پیل شي. د افغانستان د فوټبال تر ولس کلونو کم عمره لوبډله په دغه سیالیو کې د ګډون لپاره هند ته رسېدلې ده. د امریکا متحده ایالاتو د پرونیو انتخاباتو لومړني نتایج ښیي چې دیموکراتانو د استازو جرګې اکثریت څوکۍ ترلاسه کړې دي او جمهوري غوښتونکو په سنا مجلس کې خپل اکثریت ساتلی دی. او د ترکیې جمهور رئیس رجب طیب اردوغان وایي کله چې لشپږو میاشتو وروسته د امریکا متحده ایالاتونو موافیتونه ختم سي ترکیه به له ایرانه د تیلو او ترانسپورټي صنایعو بندیزونه په پام کې ونه نیسي.
د خبرونو تفصیل به هم کولای شي چې د ازادي رادیو په وی پانه کې ولولې پته مو ده. ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کم مخیل دي چې د ازادي رادیو دو اونیزو پروګرامونو ته ور ورسیږي. پام وکړي سپورتي خبرونو ته.
د سپورت ورځنۍ هنداره لازادی رادیو نمود نن ورځی سپورتي خبرونه تازه ابراهيم سفير کلی کوم. د افغانستان کرکټ بورډ نړیوال جام سیالیو ته د بشپړ چمتووالي لپاره د ملي لوبډلې د تمریناتي کمپ او ایمرجنګ اسیا جام سیالیو لپاره ابتدایي لوبډلې اعلان کړي. د غوراوی سلیکشن کمیټه مشر دولت خان احمدزی دغه نوم لړونه د یو خبري ناسي پترس کې اعلان کړل چې پکې د دوالو لوبډلو لپاره وسل ویک لوبغاړي شامل دي. ښاغلی احمدزی ویل لوبډله په بشپړ خپلواک ډول ټاکل کیږي او موږ هر څه د لوبډلې د پیاوړتیا او د افغانستان نوم د سلیدو په موخه کوو. او په وینا یې د ایمرجنګ اسیا کپ سیالیو لپاره به د لوبډلې روسي ټاکنه په هندوستان کې د تمریناتو پترس کې کیږي. نوموړي د نړیوال جام لپاره د ملي لوبډلې د تمریناتي کمپ د لوبډلې په نوم لړکی د توپوهنې لپاره د حضرت الله زازی، جاوید احمدی، نور علی زدران، عثمان غنی، حشمت الله شهیدی، رحمت شاه، سمیع الله شینواری او اصغر افغان، د وکټ ساتونکو لپاره د شهزاد محمدی، منیر احمد او افسر زادی نمونه یاد کړل. باید ویل شي چې ملي لوبډله به د تمریناتي کمپ په لړۍ کې چې د هندوستان هیواد په چنای ښار کې ترسره کیږي له لسو اته تمریني لوبي وکړي او د یوې میاشتې لپاره به دغه لړۍ جاری وساتي. او همدارنګه به ایمرجنګ لوبډله هم د ایمرجنګ اسیا کپ سیالیو لپاره په یاد ښار کې د دریو اونیو لپاره پاتې شي او له هغه وروسته به ایمرجنګ اسیا جام سیالیو کې ګډون وکړي. په هرات کې د نجونو د والیبال سیالیو په لړ کې د فیروزی او سکندری ټیمونو ترمنځ سیالي ترسره شوه. د بدني روزنې ریاست وایي دغه لوبه درې د دوه پر وړاندې د فیروزی ټیم په ګټه پای ته ورسیده. دغه سیالي تیر ورځ پیل شوه چې دوه ورځې نور به هم دوام وکړي. په دغه سیالیو کې د کابل د نجونو لوبډله د فیروزی، سکندری او د هرات منتخب ټیمونه ګډون لري. دغه سیالي د والیبال لوبي د ودی په هدف پیل شوه دي. ټاکل شوی سبا ته په هند کې د سبروتو کپ نړیواله سیالي پیل شي. د افغانستان د فوټبال تر 18 کلونو کم عمر لوبډله په دغه سیالي کې د ګډون لپاره هند ته رسیدلې ده. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د معلوماتو لمخې په دغه سیالي کې به افغان لوبډله درې لوبي وکړي چې لومړی لوبه یې د نومبر په 8مه، دوهمه یې د همدې میاشت په 10مه او درېمه یې په 12مه نیټه ده. دغه سیالۍ د سلبیختو اسیایي هیوادونو په ګډون د نومبر په 8مه په هند کې پیلېږي.
اساسي او بشري حقوق.
درنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ. د بشري او اساسي حقوقو یوې بلې خبرونې ته مو زه همایون هیواد هرکلی کوم. په دې خبرونه کې د انسان د کرامت په اصل خبرې کوو او د خبرونې ملمنه مو هم د بشري حقوقو فعاله اغلی سارا ویګل ده. په پیل کې تاسو ته خراغلاس وایو که د مقدمه په شکل د انسان د کرامت په اصل وغږیږو چې د انسان کرامت یعنی څه.
د ازادۍ راډیو ټولو اوریدونکو ته خپل نیکی هیلې او سلامونه وړاندې کوم. انساني کرامت خو تعریفونه ډیر شوي دي، خو داسې اساسي چې دې لپاره چا تعریف ورکړی، هر چا خپل نظر څرګند کړی، مشخص تعریف نه لري. خو ویلی شو چې مثلا انساني کرامت ارزښت دی، حرمت دی، حیثیت ده، لوی والی ده، شرافت ده، شان ده، موقعیت ده، درجه ده، پاکی ده او ښه احساس انسانانو په وړاندې.
ولی انسان کرامت لري؟
د دې لپاره چې انسان الله تعالی پیدا کړی اشرف مخلوقات دی، نو چون دا اشرف مخلوقات دی دې ته کرامت ورکړی دی. نو د انسان او د حیوان په منځ کې ډیر تفاوت دی. نو دغه کرامت چې انسان لري مثلا حیوانات دی، ځکه چې انسان د عقل خاوند دی، الله تعالی ورته عقل ورکړی او اشرف مخلوقات خطاب ورته شوی دی. مثلا الله تعالی وایي چې زما نماینده د ځمکې په مخ انسان دی، نو په دې خاطر باندې دی ته الله تعالی لکه څنګه چې موږ او تاسو پوهیږو په قرآن عظیم شان کې سری آیه ده، ولقد کرمنا بنی آدم، ما انسان پیدا کړی د شرافت او د عزت سره.
هغه کوم اعمال دي چې د هغو په کولو سره د یو انسان کرامت تر پوښتنې لاندې راځي؟
مثلا که یو انسان ته موږ توهین کوو، یو انسان تحقیرو، که یو انسان مثلا شکنجه کوو، چې هغه شکنجه غیر انساني چې هیڅ ډول توجیه نه لري، که هغه فزیکي، که هغه رواني، دغه ټول د انسان کرامت تر ګواښ لاندې راولي چې دا باید ونشي. مثلا که چیرې شکنجه کیږي، د هغه دپاره په قانون کې جزا شته، هغه باید جزا وګوري. هیڅوک د دې حق نه لري چې د یو انسان کرامت ته توهین وکړي، د هغې ذات ته، د هغې حیثیت ته، د هغې مقام ته، او یا د هغه حیثیت چې کوم یو دی، هغه څوک حق دې نه لري چې د هغې کرامت انساني ته توهین وشي. او حتی خپله انسان هم نشي کولی چې خپل کرامت توهین کړي، حتی خپله انسان د خپل حیثیت د توهین حق هم نه لري.
کله چې څوک دا حق نه لري چې د بل انسان کرامت ته توهین وکړي یا ظلم ورسره وکړي، بیا هم ولې دغه کارونه کیږي؟
دا خو ډیر لوی لوی بحثونه دي، خو زه به تاسو ته په سوټو کې دا ویم چې یو خو ډیره لویه بدبختي زمونږ د ټولنې بیرته پاتې والی په تعلیمي لحاظ دی. که چیرې ټول نارینه او ښځې مثلا تعلیمي سویه ولري، لوړوالی ولري او باسواده ټولنه، یعنی یو متوازنه معرفي، نو په هغه وخت کې یو بل ته انسان هر کله چې خپل ځان ته یو ارزښت قایلېږي، بیا هغه بل چا حیثیت ته درناوی کوي. نو دا ډیره لویه مسله ده متاسفانه په ټولنه کې چې ځینې اشخاصو ته نه خپل حیثیت ته درناوی کوي او نه د نورو کوي، چې دا د هغې د ناپوهۍ وجه په اساس باندې رامنځته کیږي چې انساني کرامت توهینېږي.
یو باور دا هم دی که یو بل څوک سپکیږي، بې کرامته کیږي، نو دلته ځینې انسانان په دې پی خوشحالیږي چې نه زه کرامت لرم دی نه لري.
نه، دا هیڅکله نشي کیدلی. الله تعالی په قرآن کې ماته استمخ کې ویلی چې صراحت لري چې ما انسان د شرافت او د عزت سره پیدا کړی، ما انسان ته کرامت ورکړی، دا نه تقسیمیږي نه انتقالیږي، هر څوک حیثیت لري. او الله وایي چې انسان زمان ماینده د زمکی په مخ باندې بنا ان هغه په هغه اصول باندې چې خدای نماینده ده نو څوک حق نه لري چې یو په بل باندې ځان جګوګنی. انسانان په انساني موقف ټول یو برابر دي او انساني موقف کې بیا اول شی کرامت ده. کرامت انساني د ټولو انسانانو یو شان ته ده.
په ملي او نړیوالو قوانینو کې د انسان د کرامت اصل ته په کومه سترګه کتل شوی؟
منګه په ملي قوانینو کې هم لرو او ډیر صراحت واضح ویل شوی دی چې هیڅوک حق نه لري چې یو څوک توهین، تحقیر، شکنجه او بدرفتاری ورسره وکړي. او همدارنګه په نړیوالو قوانینو کې هم مثلا اول د بشر د حقونو اعلامیه ده حکم صادره چې انسان الله تعالی اشرف مخلوقات پیدا کړی دا دی یو کرامت او د عزت خاوند دی څوک نشي کولی چې د دې کرامت ته توهین وکړي. بیا مثلا سیاسي او مدني میثاق اکیا کنونسون په هغه کې هم صراحت لري چې د انسان کرامت لوړ دی نه تقسیمیدونکی دی او هیڅوک حق نه لري چې دغه کرامت ته څوک توهین وکړي. یعنی په ملي قوانینو کې شته او په بین المللي قوانینو کې شته او هر څوک یو څوک مثلا شکنجه کوي یا هغه ته تحقیر کوي یا هغه په فزیکي تور ډیر زورونې سره مخ کیږي یا مثلا رواني لحاظ باندې دغه کرامت ته صدمه رسیږي هغه دپاره یعنی اجرایه ضمانت شته چې هغه د افغانستان دغه کود جزایی اجرایه جزایی کود چې اوس نوې قانون وضع شوی دی یعنی په هغه کې هم د دې خبرې ذکر شوی او دا ضمانت شوی چې هیڅوک حق نه لري د چا کرامت توهین وکړي.
د دې لپاره چې انسانان یو بل ته احترام وکړي او په ټوله کې هغه کرامت له منځه لاړ نه شي څه کول پکار دی او څوک باید وکړي؟
دا د دولت مکلفیت دی او د دولت په غاړه ده. دا د دولت مسؤلیت دی چې د خپلو د شهروندانو یا د خپلو ښاریانو یا د خپل د هیواد د وګړو کرامت دوی چون په قانون کې ورته صلاحیت ورکړل شوی دی ضمانت شوی دی نو دا باید دولت پلی کړي.
په دې حصہ کې د ټولنې څومره رول دی چې دوی د ټولنې خلک وکولی شي داسې یو چاپیریال ځان ته برابر کړي چې په هغه کې انسان کرامت ولري او محترم وي؟
تر ټولو مهمه خبره دا ده په ټولنه کې چې یو بل ته د یو بل کرامت ته درناوی وشي. که زه مثلا ستاسو کرامت ته درناوی وکم تاسې حتماً زما مثلا موږ ګورو یو کوچنی مثال دی که یو غل هم ونیول شي چې یو عادي مثلا سبزی غلا کړي یا مثلا ډېر یو عادي شی یو پنسل یې دغه کړي یعنی که چیرته دې ته موږ داسې وایو چې غله تا غلا کړي شاید په هغې ډېره بده ولګېږي چون هغه کرامت سره دا ټکر کوي. خو که چیرې ورته داسې وایو چې که دا قلم تا ما نه اجازه غوښتې وې او تا اخیستې وې ما به ډېر خوشحالۍ درکړه دا خدا نسبت دا غمخ کې نچ تاسو ما
خو ځینی وای هغه کسان چې جرم کوي هغه باید خپل سزا وګوري.
هر څوک چې کم جرم کوي هغه د پاره په قوانینو کې ملي قوانینو کې زمنګ هغه د پاره جزا تعین شوی.
یعنی دلته نور افراد او اشخاص حق نه لري چې به د محکمې له حکم یو چاته غل وي یو چاته
نه
قاتل وي
تر څو چې په چا یو جرم ثابت نشي تر څو چې په چا باندې کم جرم تر سره کړی
ثابت شو بیا ورته
قانون پر نه بیا هم نشي چون قانون ورته جزا ورکړي جزا ورته تعین کړي قانون کې هغه د پاره هر جرم چې کړي قانون کې هغه د پاره جزا شته مګر د توهین حق نشته ځکه چې د توهین حق ضمانت شوی دی څوک نشي کولی چې یو چا کرامت انساني ته توهین وکړي.
وروستۍ پوښتنه داسې کوو چې په ځینو مواردو کې چې د یو انسان سپکاوی کیږي یا زورول کیږي د خپل راضي هغه خپل بدل اخلي دلته که یو انسان له داسې مسلې سره مخ کیږي چې هغه د کرامت سپکاوی وګڼل شي دی باید څه وکړي؟ دی خپله باید عکس العمل وښیي که نه لاړ شي عریضه وکړي او له قانوني لارو مخکې لاړ شي؟
دا به ډېره بهتره وي خپله کلکس د یو انسان کرامت انساني د یو بل چا لخوا نه تاخیر کیږي یا هغه تر ګواښ لاندې راځي چون دې دپاره پراخه ساحه د ملي قوانینو ده او دا قانون ورته ضمانت کړی دی او قانون هغه ته جزا تعین کړی چې څوک د چا کرامت توهینی څه جزا باید ورکړل شي. دا په کم اندازه کې د دې کرامت ته توهین رسېدلی دی نو بیا هغه ته قانون جزا ورکوي. ضرورت نشته چې سړی خپل انتقام جویي وکړي. قوانین شته، باید قانون پر رڼا کې ځان ته لار وګوري.
ډېره مننه.
خواهش کوم. ډېر شکر. مننه
درنه اورېدونکو. دا وه د دې اونۍ خپرونه. تر بلې اونۍ ښه وخت ولرئ.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کې دا واچو شیروا باندې برابر کړل. دغه شیروا کې به مړې خوړه او واکه به دغه شي.
خالونه واړه شنه خالونه زن خاله نو کاری بدی کومه
ارغا اس بې تکړه اس بې تب په دیوانې سپریږي. سهار سهار په دیوانې منډي وي بډې روزایو کې
جوړونکی فرشتہ مرسل.
درنو دوستانو سلامونه مې ومنئ.
زد جار شملا شدوار خندار تزو بابا ولی زیارت که شام زارت تزو.
نن مو کندهار ته بیایو او هلته مو د حضرت محمد صلی الله علیه و علیه وسلم د خرقه په تاریخ او د چې خلک په یاد زیارت کې کوم دودونه لري خبرو. تاسو کله کندهار کې د خرقه شریفې زیارت ته ورغلی یاست؟
د نور ولایتو په سطح خلک مبارک ته راځي دلته زیارتونه کوي.
هغه کسانو چې د حضرت محمد صلی الله علیه و علیه وسلم خرقه لنګدیس خلیدلې په حق لې سوای
ما خپل مچ خلاص ما پر دغه سره راکښه شو د متوبدي
نن همدا موضوع سره په پیل کې د خرقه لرغونتوب ته تم کېګو ورپسې د خرقه د ساتونکو یا متولي خبرې او تجربه اورو. په اخر کې د قومونو او قبایلو د وزارت د وزیر ګلاغا شیرزی د خرقه شریف اړوند خاطرات له مشومتوب څخه بیا تر اوسه درته خبرو. دا خبرونه فرشتي مرسل جوړ کړي او زه محمد واصل وسال درته وړاندې کوم.
زد جار شمرا شډوال قندهار تزو د بابا ولی زیارت شام زار تزو.
درنو دوستانو، په کندهار کې د خرقه مبارکه زیارت یو لبخانیو او مشهور زیارتونو څخه ګڼل کیږي. تاریخ پوهان وایي چې په کندهار کې د حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم خرقه د یاد پیغمبر هغه چپنه ده چې کورنۍ په خپل لاسونو د وښ له وړیو څخه ورته جوړه کړې وه. چې لمړینې وروسته یې د وصیت په اساس حضرت علي وایسې قرنی ته ور واغوستله. کله چې وایسې قرنی مړ شو بیا خرقه مبارکه یو څه وخت د هورا په سوري کې امانت ایښې وه. بیا د دوست محمد په واسطه له مکې څخه بغداد ته انتقال شوه. ویل کیږي چې یاده خرقه څو ځله لاس په لاس شوه تر هغه چې د تیموریانو په وخت کې سمرقند او بخارا ته ورسېده. بیا بلخ او بدخشان کې وه. بلاخره د احمد شاه بابا په وخت کې کندهار ته ولېږدول شوه چې تر اوسه یې زیارت همالته دی. د خرقه مبارکې د لرغونتوب په هکله د افغانستان د علومو اکاډمۍ له علمي غړي شریف الله دوست څخه پوښتلي دي.
د اوسنۍ بدخشان ولایت د مرکز فیض آباد څخه راپیلېږي چې د دې مرکز نوم پخوا د جوزګون په نامه باندې دی. کله چې په 1909 هجری پیړۍ کې دلته د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم هغه خرقه شریفه چې خپل د وښ د وړیو څخه جوړه شوې ده خاص ښکلا او ښایست لري دغه د حضرت علي رضی الله عنه له خوا څخه وایي وس قرنه تور کول شوی و. هغه پر څولسونه باندې رااله. بیا دغه جوزګون ته د بدخشان ولایت مرکز چې دی د جوزګون په نامه باندې تر 1909 هجری پیړۍ پر پدې نامه باندې دی. بیا وروسته تر هغه چې کله دا ورته راوړس و د شهر د باندې لږ ورته یو ګنبز ورته جوړ شو. دغه ځای د دغه خرقه مبارکه په برکت باندې د فیض آباد په نامه باندې ونیول شو. تر 1902 هتی هجری قمري پورې دغه خرقه شریف په دې فیض آباد کې پراته و. هغه چې دغه خرقه شریف بیا په 1902 هتی هجری کې بدخشان د فیض آباد څخه د کابل د لارې کندهار ته یوړله. کندهار پرې وروستی ځل را رسېدلې ده، البته د ستر ټولواک احمدشاه بابا په واسطه.
د احمدشاه بابا د واکمنۍ په 22 کال کې خرقه شریفه کندهار ته ولېږدول شوه. د لېږدولو طریقه یې داسې وه چې خرقه به په اوښ یا هم په آس له یو ځای بل ځای ته انتقالېدله. په کوم اوښ یا آس به چې خرقه شریفه په ځانګړي صندوق لېږدول کېدله، څوک به په حیوان مخکې یا شاته نه کېناستل. په هر کور کې به چې خرقه د لېږدونکو کسانو د دمې جوړولو لپاره ښکته کېدله، یا د کورنۍ به خپل ټول فرشونه نوي کول او لوی دیګ به د خیرات لپاره په اور باراوه. د خرقې شریفې درناوی به یې ډېر په درنه بڼه کوه. په دې هکله د خرقې شریفې په زیارت کې متولي ذکر الله اخونزاده وایي
چې د الله پاک سره ملاقات کوي، الله پاک پر جبرائیل مين باندې راغ وکړي چې ورس زما رسول ته د جنت څخه چپن وتراوړي. نو دا د جنت څخه وتراوړي ده، بیا دا چپن وایس کلنی ثابت بول اسکل پر سر ګرځول، بیا احمدشاه بابا راوړل کندهار ته. نو دلته بیا دا کومونو دا دغه نصر پر جوړېدل سیدان ول مشترکه مرد علي صلوات و سلام خلک ده احمدشاه بابا کومیان ول مشترکه ته دا تور وکړل د هجراول. نو بار ما شام احمدشاه بابا و ز استغاثه کوم سر بیا زت استوام سر روت ول چې ټول ملنګیان فقیران متصرفین ارڅ چې یاس ټول سره راجمه سي. نو هغه سره راجمه سو باندې ول ول دغه خلک مبارک می په صندوق کې څه شوله کلی می دای په موټ کې ونی ول ارڅ ته ک فقیرامه سره د خپل خلاصو هغه به در کړوسی کړوسی پر خدمت کړي. نو بیا خپل شنګ دي خلاص دي نه د مشاو با کوم یو متبوسو پاس ول خو نه خلاص دي زموج ومنک دا چرالی بارا دا ورته وز پاس ول بسم الله الرحمن الله اکبر ور خپل خلاص په درې شرط خپل خلاص بارنو امشاه با فرمان ورکی چې وسینو مبارک سه او باز استاد کروسی کلوسی پر به خدمت کړي.
د علما اکاډمۍ د اسلامي برخې علمي غړي وایي چې د حضرت محمد صلی الله علیه و علیه وسلم خرقه په 1202 قمری کال د میدان وردګو غزنی او قلات لارېخه کندهار ته ورسیدله. په ولایت کې به چې د ډیر وخت لپاره تم کېدله، هلته به زیارت جوړېده. دا چې اوس خلک په کومو ورځو د خرقې مبارکې زیارت ته ورځي، بیا هم متولي اخونزاده وایي
نو دا بیا موږ د جمعې په شپه باندې و ښځو ته دا زیارت خلاصو د خلک مبارکه، او د جمعې په ورځ و نارینه ته د ښځو په ورځ باندې موږ خپل ځو از موږ سپین سری راځي پر کښېني د ساره څخه در غرمې پورې. دا موږ دا ورسی وکیلان کړي یو یا مشران کړي یو چې دغه به کلی ستسي دا به تاسو دا خدمت کوي. د جمعې په شپه باندې په زراو ښځې راځي، دا یوازې ښځې او پاسو د لیر لور ملکو څخه د لیر لور دایو څخه راځي. اول مکه مازمه ده، دوم مدینه منوره ده، دریم مقدس دی، څلرم خلقه مبارکه ده، بیا د هغه خلقه مبارکه ده چې په دې کې ډیر په عزت دي. اولین په عزت دا دي چې د جنت سره غلی ده، دوم دا دي چې د الله پاک او د علی صلوات و سلام په مابین کې ارڅ خبرې سوي دي دا دی اوریدي.
د حضرت محمد د خرقې جوړښت داسې دی چې دی وخ له وړې څخه له جوړو شو او ریخو مسخه په آسماني رنگ رغیدلی، لستونی له تنیس خلاند او د خرقې اوګدوالای د انسان لقد څخه لاند ښکاری. د تاریخ په کتابونو کې راغلی چې د حضرت محمد خرقه د کورنۍ په لاسونو یې جوړه شوې وه. خو د خرقې د زیارت ساتونکو وایي چې حضرت محمد ته یاد خرقه د جبرائیل په واسطه له جنت څخه راغلی وه. په هر حال په دې اړه نظریات مختلف دي. په نظر کې وو چې د حضرت محمد صلی الله علیه و علیه وسلم د خرقې شاوخوا ډیر ښکلی زیارت جوړ شي، خو دا چې احمدشاه بابا عمر د زرګونو نورو هیلو په څیر دای له هم نیمګړی پاتې شوه. دا چې والی یاد خرقه کندهار ته انتقال شوه، د خرقې زیارت اوس په څه حال کې دی او په کومه بڼه جوړ شوی دی؟ د اطلاعاتو او فرهنګ د وزارت د تاریخي ابداتو د ریاست رئیس انجینر عبدالحد عباسی وایي
هیلت داو چې خو د خپل د احمدشاه بابا د امپراتوري مرکز د قندهار ښار او بل زمونږ مسلمانانو په عقیده چې دغه خرقې مبارک فیوزات راولي د خلکو د پاره دوه ګنبد دي چې یو بل په سر باندې خدل شوی، او دننه په ساختمان کې د میناتوري او نقاشي باندې تزین شوی د خارجي نماد دي کاشي سره، یعنی هغه سنتي کاشي چې دغه سره تزین شوی دی د اسلامي معماری سب باندې جوړ شوی دی چې تاق و کمان و رواق و تاق نما و دغه شیان پکې لیدل کیږي.
تاریخ وایي چې کله د حضرت محمد صلی الله علیه و علیه وسلم خرقه په کابل کې و، نو د احمدشاه بابا لخوا په کندهار کې ګمبدی مانند ودانۍ ورته جوړه شوه چې خرقه شریفه هلته یوسي. او وصیت وکړ چې د هم بیا حمل ته خښ شي. د قومونو قبایلو د وزارت وزیر ګلاغه شیرزای وایي چې د خپل د حضرت محمد صلی الله علیه و سلم خرقه لیدلې، هغه د خرقې لیدلو څخه خي خاطرې لري. زموږ همکار فرشته مرسل مرکه ورسره کړي، دا ورېدو بلنې درکو.
کله چې خلقی صاحب مبارک ته ورتللی، له چا سره ورتللی، څه رقم به ورتللی او هغه وخت یې بڼه څه رقم وه؟
خورکی اول د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ته، شخصا تاسو ته ښه راغلاست وایم او ټولو ته سلامونه وړاندې کوم. څرنګه چې خرقه مبارکه چې احمدشاه بابا د بخارا څخه راوړله، ټول قندهار پر روښانه دی. زه چې په خپله کوچنی وم، هم د خپلې مور سره د انا سره به خرقې مبارکې زیارت د جمعې په شپه تلو.
داسې ویل کېږي چې دغه خرقې مبارک چې په کندهار کې دا د تاریخ په بېلابېلو دورو کې د یو جل راویستل کېده او لیدل کېده، داسې وایي چې دا یو صندوق په مابین کې ده، که نه؟ آیا کوم وخت تاسو خپله دغه صندوق سر خلاص کړی ده؟ دغه د حضرت محمد خلقې شریفه چې ورته وایي، دا تاسو کتلي نږدې نه؟
بلې، اوس ما ته خارجي دوستان وویل چې خرقه مبارکه و پاکستان ته انتقال شوې ده. نو بیا ما د خرقې مبارکې متولیان دي راوغوښتله چې دا څنګه موضوع بیا غوځیا دا رقم نه ده سوې. پخوا د ملا خان په وخت کې موږ نیکونه لیدلې وه او موږ لیدلې ده، نه ده انتقال شوې. بیا زه وم پیرقادر هغه او نور د قندر مشرانو چې خرقه مبارکه هم راویزه چې ووینو، بیا ما پخپله مچ کړه. زما پر دغه سر یې راکښېښ ور دا متولي. یو ورځ که تاسو په یاد یاست، د قندر په ولایت پر ما باندې دغسې حمله وسوله، په دغه سر کې وویشتم چې زما پر سر یې ایښوه. الله جل جلاله دا ګولۍ بس ډېر مغز ته چوانه شوله. زه خدای خلاص کړم، خو برکت خرقې مبارکي وو. نو خرقه مبارکه بیا چې رئیس صاحب جمهور ډاکتر صاحب اشرف غني چې راغی، بیا مو خرقه مبارکه راویسته، بیا هم ما ولیدله مچ مې کړله.
تاسو د قندار اوسېدونکي یاست، هلته هم ډېر وخت تېر کړی. د قندار نور وګړي څومره خلقې مبارکې ته احترام لري او په دا خاصه ورځ راځي زیارت کوي؟
زه به خبر درکړم چې ما اورېدلي وه چې په وخت کې الحضرت راغلی و. زه خپله د اتو نو کال وم، خلکو ورته وویل چې خرقه مبارکه راوبس، دا خلک یې وویني. بیا د خلکو ژړا و نارې و، بیا خپله الحضرت وویل زه اجازه نه لرم زما پر دې مبارک خرقه باندې زلال کړم، بس زه نه وینم، زه ګناهکار یم. خدای ما جزا رانه کړه. هغه ډېر احترام ورته درلود. الحضرت دا دروازه یې په سپینو زرو په سرو زرو جوړه کړې وه، د خرقې مبارکې. بیا الحضرت راونه ایستله.
بلې، تاسو ویلې چې دروازه یې سپینو زرو ده، اوس هم شته؟
و بلې، هغه دروازه اوس هم شته. هغه پخوانۍ تاریخي دروازه د قندهار قومونه او شخصن ما ټول وویله او د خلقې ژر متولیان هم وویله چې باید دا دروازه ایسته نه شي. خدای دې بیا هم داسې مقیمت په لاس راکړي چې زه د خرقې مبارکې زیارت او دا ټوله احاطه او دا منطقې ټول استبلاغ کړم او دلته یو داسې تاریخي پارک جوړ کړم چې د جهان خلک په سیر ورته راځي.
ډېر زیاتمننه وزیر صاحب.
تیمورشاه د احمدشاه بابا زوی، کله چې د خپل پلار احمدشاه مقبره جوړوله، نو خرقې مبارکې ته هم بېله احاطه او مسجد جوړ کړ ترسو خرقه مبارکه په خط توګه وساتل شي. لاغه وروسته خرقه مبارکه د تاریخ په بیلابیلو دورو کې بیا ترمیم شوه، خو بڼه نه ده بدله شوې، ځکه په قانوني لحاظ تاریخي ابدې باید په خپل اصلي حالت پاتې شي. دا و ژوند په شیبو کې خبرونه، تر بیا ښه چارې.
مشتون بلتا مڑی مڑی ستا پجوندن کی مشتون بلتا مڑی مڑی تمو چادر دل مانزا دڑوڑش کوری زمان او تمو چادر دل مانزا دڑوڑش کوری زمان
زمان در